السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې په تاجکستان کې د وروستیو پیښو په اړه جدي تحقیقات پیل شوي او په دې هکله یې د ګاونډي هیواد بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړي دي. امیر خان متقی د شنبه په ورځ په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د شپږ څلوېښتمې کالیزې په مناسبت په کابل کې غونډې ته وویل چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره له ګاونډي هیواد سره ګډ کار روان دی. هغه پرته له نور تفصیل وویل چې اندېښنه دا ده چې په وینا یې مغرضې کړي غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي او داسې یوه فضا رامنځته کړي چې وضعیت نا آرام وښيي. د دسمبر په 24مه د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې د تاجکستان په خاوره کې د وسلوالو بریدګرو او تاجکي ځواکونو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه دوه تاجکي افسران او درې وړه بریدګر ووژل شول. له دې مخکې د تېرې نومبر میاشتې په 26مه او شمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کارګر ووژل شول. دوشنبه وویل چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو فضا تر سخت کنټرول لاندې وه. دغه مرکز په خپل کلنی ریپورت کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ناوړه او محدودوونکی ارزیابي کړی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې د دوه قتلونو او د ټپي کېدو د دریو پیښو په شمول په 2015 کال کې خبریالانو سره د زور زیاتی او د رسنیو د ازادۍ څخه د سرغړونو 215 پیښې ثبت شوې دي. په دې ترڅ کې 168 ځله خبریالانو ته ګواښ شوی دی او د خبریالانو د توقیف 14 پیښې هم ثبت شوي دي چې 15 کسه خبریالان اوس هم بندیان دي. د خبریالانو مرکز وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې په خبریالانو باندې د واکمنې ادارې فشارونه زیات شوي دي. دغه مرکز زنداني خبریالانو څخه اجباري اعترافونو ته هم اشاره کړې او وایي چې د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو په خبري غونډو کې د ښځینه خبریالانو د حضور مخنیوي او په ژوندیو خبري غونډو کې د ښځو د غږ سانسور د ویرې د رامنځته کولو اختناق او شدید جنسیتي تبعیض داسې نښې دي چې مخکې په افغانستان کې سابقه نه درلوده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په داسې یوې غونډې کې خبرې کوي چې کیدای شي د دغه هیواد په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهمه غونډه وي. بلخوا روسیې په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې خپلو مرګونو هوایی بریدونو ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ د نننیو خبرو په هکله څه نه دي ویلي، خو په خپل ورځني مهالویش کې ټاکلي چې په اوکراین کې د سولې لپاره دغه غونډه به د فلوریدا په پالم بیچ کې له غرمې وروسته په 1 بجه وشي. مخکې ویل شوي وو چې غونډه به له غرمې وروسته په 3 بجو وشي، خو په وخت کې د دغه بدلون په هکله توضیحات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر زلنسکی وروسته له دې چې په کاناډا کې یې صدر اعظم مارک کارني سره ولیدل امریکا ته رسیږي. د کاناډا صدر اعظم د زلنسکی او ترامپ له دغې مهمې غونډې مخکې اوکراین سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ او وویل چې د روسیې وحشت ښیي چې د اوکراین تر څنګ د موږ درېدل څومره مهم دي. ولسمشر زلنسکی اروپایي مشرانو سره هم آنلاین خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشرې اورسولا واندرلین له غونډې وروسته په اوکراین کې د داسې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد حاکمیت او ځمکنی تمامیت پکې وساتل شي. او تایلند او کمبودیا له څو اونیو مرګونو سرحدي نښتو وروسته پرون اعلان وکړ چې په فوري اور باندې موافقه کړي. ګډه اعلامیه کې چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له لاسلیک وروسته په یو سرحدي بندر کې د تایلند په خاوره کې خبره شوه، راغلي دي چې اور بند کې په پوځي او ملکي تاسیساتو او پوځي اهدافو باندې د هر ډول وسلو د کارولو بندیز شامل دی. دواړه خواوو دغه راز منلې ده چې د ځواکونو له تحرکاتو لاس اخلي او د سرحدي سیمو اوسیدونکو ته زمینه برابروي چې په تدریجي ډول خپلو کورونو ته ستانه شي. د دغو سرحدي نښتو په نتیجه کې چې 3 اونۍ دوام وکړ او په کې له توپونو، ټانکونو، درون او جنګي الوتکو کار واخیستل شو، لږ تر لږه 30 کسه ووژل شول او څه د پاسه 1 میلیون کسانو خپل کورونه پرېښودل. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلی ریپورتونه په ګډه اورو. د افغانستان د خبریالانو د مرکز کلنۍ ریپورت وایي واکمنې ادارې پر رسنیو او خبریالانو خپل فشار زیات کړی.
خبریالان د زندان او د تحقیق ته کې سره مخ کی او ملنګ زدا متاسفانه یو درخه تجربه لرم چې تیر کړی مې.
ملګری ملتونه وایي یوازې تیرونه یې پاکستان کې څه د پاسه 4000 افغانان نیول شوی.
ډیرښتونه مشکلات سره مخ دي زره نیم راوستي.
د افغانستان سوداګر له ګاونډي هیواد ازبکستان سره د تجارت د پراختیا خبر ورکوي.
دوی په روسیې کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوي ترڅو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو خوشحال دی.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، لمونږ سره پاتې شئ. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادۍ د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو وضعیت خورا ترینګلی او محدود و، او دا کال د افغانستان د رسنیو فضا په پراخه کچه کنټرول او ځپل شوې ده. په ورته وخت کې ځینې افغان خبریالان ادعا کوي چې د خپل رسنیز کار د ترسره کولو پر مهال د طالبانو له خوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د 2015 کال پای ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د خبریالانو مرکز دا کال په هیواد کې د خبریالانو لپاره تیاره او محدودونکی کال ارزوي. د مرکز په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو خبریالانو د ازادۍ وضعیت په عنوان راپور کې چې د شنبه په ورځ د دسمبر په 20 خپور سوی زیاته کړې چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 250 پیښې ثبت شوي دي. د راپور کې راغلي دي چې دا شمیره د 2014 کال په پرتله شاوخوا 13% زیاتوالی ښیي چې 101 قضیې پکې شاملې دي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې ثبت شویو پیښو کې 2 د مړینې، 3 ټپیان او 168 ګواښونه دي چې د دې ډلې 40% د خبریالانو نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري وایي چې له خوشې کېدو وروسته له جدي رواني او روحي ستونزو سره مخ شوي او نسي کولای خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې خبریالانو له ډلې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
خبریالان د زندانو د تحقیق ته کې سره مخ کې او ملنګ زدا متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تیر کړې مې ده.
یو بل افغان خبریال چې دای هم ورته تجربه لري د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط وویل.
کله چې مونږ ونیولو داسې چلند یې کاوه چې ګواکې یو خطرناک جنایتکار یې نیولی دي. تورې کسورې زمونږ پر سر کخلې، لاسونه یې ولچک او زالانه کول او څو کسان مونږ یې ډېر په ناسم وضعیت زندان ته انتقالولو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې اوس شاوخوا 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په مقرر ډول ادا کړي چې دوی هیڅ خبریال د خپل رسنیز کار او فعالیتونو لپاره نه دی نیولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز راپور کې دا هم راغلي چې په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو خپرولو بندیز سږکال 1900 پیښو ته غځول شوی او د 2014 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون له پلي کېدو راهیسې دا بندیز د هیواد 23 ولایتونو ته رسیدلی دی. د دې مرکز په ټکو سکل د دې محدودیتونو په پایله کې لږ تر لږه 40 ټلویزیوني شبکې تړل شوي او 2 نورو ټلویزیوني شبکو او 2 رادیوګانو هم د سیاسي او امنیتي دلایلو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په راپور کې راغلي چې هغه څو پاتې رسنۍ چې یوازې د خزینه او اړوندي هم د جنسیتي تبعیض له امله د تړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوه بله برخه کې ټینګار شوی چې په 2025 کال کې پر ښځینه او خبریالانو محدودیتونه او د هغوی پر وړاندې تبعیضي چلند زیات شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مطبوعاتي کنفرانسونو کې له ګډونه د ښځینه او خبریالانو مخنیوی یا په ژوندیو خبري کنفرانسونو کې د ښځینه خبریالانو غږونو سانسورول د ویرې، فشار او سخت جنسیتي تبعیض د پالیسۍ د ترویج بیلګې دي. داسې وضعیت دی چې د دې مرکز په ټکو د هیواد د رسنیو په تاریخ کې بې ساری دی. یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته د هغو محدودیتونو په اړه وویل چې دوی ورسره مخ دي.
ښځینه خبریالانو په اړه که ووایم، هغوی ډېر نورو سختو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي، د ستونزو سره مخ دي، لکه د ټولنیزو فشارونو دروند بار دوی پر خپلو اوږو باندې لري. د دې تر څنګ د کار په چاپېریال کې د تبعیض سره دوی مخ کېږي، او همدارنګه د کورنۍ، ټولنې او ان د مسلکي ادارو له خوا څخه هم ځینې وختونه پر دوی باندې محدودیتونه وي. د هغه تر څنګ ناامني، ځینې وخت فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي، د داسې پېښو سره دوی مخ کېږي.
په راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د رسنیو، سیاستونو او حقونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادۍ قانوني چوکاټ، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د حل لپاره قانوني میکانیزمونه، معلوماتو ته لاسرسی، د رسنیو اقتصادي وضعیت، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو وضعیت او نورو مسلو په اړه هم یادونه سوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاتوي چې د دې وضعیت دوام د خبریالانو او رسنیو د اساسي حقونو د سرغړونې او په دې هیواد کې د بنسټیزو ازادیو د محدودیت په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي چې په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا او د بیان د ازادۍ راتلونکي ته یې جدي ګواښونه متوجه کړي دي. له دې سره د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو ملاتړو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بیان ازادۍ، د وضعیت او د خبریالانو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تیره اونۍ کې په پاکستان کې له 400 ډیر افغانان نیول شوی دي. د یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې جمعه د دسمبر په 28 خپور شوی، راغلی دي چې دا شمیر د تیر اونۍ په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي پولیس یې پر لپسې په کورونو چاپی وهي، او افغانان له نیولو وروسته د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ په چټکۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې په پاکستان کې له 400 ډیر افغان وګړي نیول شوي دي. د یو این ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې جمعه د ډسمبر په 28 خپور شوی، راغلي چې د روانې میاشتې د ډسمبر له 14 تر 20 4022 افغانان نیول شوي، او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د راپور لمخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ایس ای سی کارت لرونکي او همدارنګه بیا اسناده کسان شامل دي. د راپور په ټکو د 2023 کال له جنوري د روان 2025 کال د ډسمبر تر 20 پورې په پاکستان کې 128,370 نه زیات افغانان نیول شوي، چې له دې شمېر د نیول شویو 90,000 پیښې یوازې په روان کال کې ثبت شوي، خو یونیسیار ټینګار کړی چې دا شمېرې په ځانګړي ډول د بیا اسناد افغانانو په اړه تر حقیقي کچې کمې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو او په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او اخراج لړۍ په شدت روانه ده. په اسلام آباد کې د حاجی کمپ په نوم د ډیپورت په یو مرکز کې توقیف شوی یو افغان تبه د نوم د نخ خودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د غزای ته وړې او نن خای له بایومیټریک وروسته افغانستان ته ډیپورت کړل شي. نو موړي د غراز د کم د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات سره مخ یو زنانه امروسی ناجدگان نگرد شمیر افغانانی نیولی زیم تن به اولو بلی خواهیخ ده کدیش یو ساعت بعد دو ساعت بعد هم به میتیکی هم دانن و ترمازیگر هم دیپورت کلوی خوادلاری بندوالی زی و مشکلاتی نزیزی ترخم بادر بنده لبلی خواه دیپورتی سره مخیو ده دو نیم کالم بلتا به انتظار که تیر که.
بلخوا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې میشت یو افغان وای د دوی سیمه ته پر لبسې پولیس ورزي او د پی وار او ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال نیسی او د ریپورت کمپونو ته انتقالوي. نو موړي د نوم د نخ پرې دوه وخت بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه تیر شپه دلته د کوم سیمه کې چې مونږ اوسېږو دوی عملیات وکړه، ټول افغانان یې ونیول، موټرو کې بار کړل، په دوی کې ماشومان هم وي، زنانا هم وي. هوا هم ډېره سړه ده، په دې سوړ ژمي کې له کورونو ویستل او یو نامعلوم خواته یې بوتلل. نو زمونږ لپاره وضعیت بیخي ډېر خراب او د اندېښنې اصلا هېڅ نه پوهېږو چې بالاخره به څه کېږي. او
دغه افغانان د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو د ملاتړو بنسټونو نه غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو د دوی د ډیپورټ او نیولو لړۍ ودروي. داسې مهال چې د دې وړاندې په وار وار د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا لړۍ درولې نه ده، بلکې لا یې شدت ورکړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ډسمبر په 24 په خپور کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی. په راپور کې راغلي وو چې دا مهال شاوخوا 2 میلیون افغانان په پاکستان کې میشتي. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې له 1,01,000 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي چې نږدې 8 تنه یې د چمن، تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول، د پراخې بېکورۍ لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. د راپور له مخې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې ده.
رنجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ضرورت فورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له گاونډي ازبکستان سره د تجارتي اړیکو د پراختیا خبر ورکوي. دغه خونه وایي چې وروسته له هغې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زره کړه ورکړه په ټاپه ودرېدله، له ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې اقتصادي اړیکې پراخه شوې. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې هغه هیواد د افغانستان له سوداګریزو شریکانو څخه دی او اوس مهال دغه هیواد ته د صادراتو کلنی ارزښت له 100 میلیونو ډالرو ته لوړ شوی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له گاونډي ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبر ورکړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي شنبه د دسمبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له هغه هیواد سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. دی وایي په روسیو کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوې تر څو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو ښه شریک دی او په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. زموږ صادرات هم ښه دي او ورځ تر بلې ډېریږي. مخکې مو په کلني ډول شاوخوا 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات لرل، خو اوس دغه شمېر 100 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. نوموړي وویل چې اوس مهال له ازبکستان افغانستان ته بېلابېل مواد په ځانګړي ډول اوړه، غنم، نفتي مواد، برقي سامان الات، هګۍ، طبي مسالې او لبنیات واردېږي او له افغانستان څخه ازبکستان ته وچی او تازه میوې، طبي نباتات او نور توکي صادرېږي. هغه دغه راز وویل چې له پاکستان سره د 2 میلیارد ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه اوس مهال په ټپه درېدلې او هڅه روانه ده چې د ایران، چین او د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې دا تشډک او سوداګریزي اړیکې پراخه شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر چې له ازبکستان سره سوداګري کوي د طالبانو د حکومت له لوري د واردونکو توکو د ګمرکي لګښتونو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د امان الله په نوم یو افغان سوداګر چې له ازبکستان د چرګانو هګۍ واردوي ازادي راډیو ته وویل چې ګمرکي لګښتونه لوړ دي.
غلام محصول
دی وای اوس مهال د چرګانو د حقوقي محصول ډیر لوړ دی. یو موټر هغه چې وزن یې 25 ټن وی لا ته تر لاس لګه افغاني محصول پر راځي ګمرکی لګښتونه لوړ دي. خوبل افغان سوداګر مخلص احمد چې له ازبکستانه طبي سامان لات واردوي بیا وای
نو اوس موږ چې د ازبکستان څخه راوړو دا لنډ لاره ده، نږدې لاره ده، ارزانه ده او بل دا چې په لږ وخت کې مال رسیږي او د دې کیفیت هم ښه ده.
په همدې حال کې د ازبکستان د ایس ای ملي کمیټې اعلان کړی چې د 2025 کال د جنوري له میاشتې څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هیواد د صادراتو ارزښت 1.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی. دغه ادارې ویلي چې افغانستان له روسیې او چین وروسته د ازبکستان لپاره لوی صادراتي مارکیټ دی. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي افغان اتباع د کال په اوږدو کې د سوداګرۍ لپاره ازبکستان ته د تلونکو بهرنیو وګړو تر ټولو لویه ډله جوړوي. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د جنوري څخه تر اکتوبر پورې لږ تر لږه 3,40,000 افغان سوداګر تانت تللی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو د پراختیا سرګندونه کوي. په ورته وخت کې د ایران د ګمرک ادارې تازه اعلان کړی چې روان کال د مارچ له 28 د نومبر تر 28 پورې ایران افغانستان ته د 1.6 میلیارد ډالر په ارزښت غیر نفتی مواد صادر کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې پاکستان خپل سوداګریز لارې افغانستان ته بندي کړي یو ښه فرصت دی. لډلې شبیر بشیری ازادي رادیو ته وویل
با تشنج
دی وای د پاکستان سره د سیاسي ناندري او سوداګريزي راکړې ورکړې باندې دروسه یو ښه فرصت دی. امکان لري پر اتلونکو کې دا د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي. د غرض د سیمې هیوادونو د ته هم لیوالتیا لري چې د افغانستان محصولات هم خپل هیوادونو ته وارد کړي. نو زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره.
خوب په ناشته میشه
دا بل حال کې دا چې لتی روڅه د پاسه دوه میاشتو راهیسې پاکستان له افغانستان سره ټول سوداګريزي او ترانزيتي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې چې د دواړو لورو سوداګرو ته د ول ماليزيا نن اړولې. د پاکستان د دې اقدام په خبرګون کې د طالبانو حکومت له دې هواد سره د هر ډول سوداګریزو راکړو ورکړو د بندیدو اعلان کړي او ان افغان سوداګرو ته له پاکستانی لوري سره د ماملو د پاتره سهولو لپاره درې میاشتې وخت ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادول وړ ده چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په ځانګړي ډول د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په وروستیو کې بیلابیلو سیمهیزو هیوادونو ته سفرونه کړي او د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د اړیکو د ښه کولو لپاره بیلابیل هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کابل کې د حضوري چمن چې لوګ دو کلونو رئیس د ځوانانو او ځلمکو لپاره د فوټبال او پر وروسته کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای وو اوس د واټونو د سر پلورونکو او د لیلامي په بازار تبدیل شوی دی. د واټونو د سر یو شمیر پلورونکو وایي لکه ما وخت چې د دوی کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوی پلور یې کم شوی او دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې یو شمیر ورزشکارانو او هم عامو خلکو د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضوري چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی او باید په خپل اصلي حالت وساتل شي. خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمیر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیک ډول سوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې د ځای ته انتقال سوي پلوري کم سوي او لګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی لړلې یو تن چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما په لومړی نایا کې د واټونو پر سر شیان پرولل سو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم مخکې پلور خاو خدل تزمن پلور کم شوی او مخ کې کوټه نک دیوم او زما د غرمې خوړه هم لکور راوړل حالت ډیر خو اداقل کار مو کېده.
د وټونو د سر یو بل پلورون کې هم چې نه یو وختن نو می راپور کې خبر سي د غټ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخ کې مون کار ډیر خو او د عمومي سړک پر سر وو خدل ته بازار لري یو تر څو چې خلک دلته بلديږي مون ستونزه دیر دی نن می هیس هم ندی خرس کړي.
په ورته وخت کې یو شمیر ورزشکاران چې پخوا یې په دې چمن کې تمرین کاوه د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت پښین کې موږ تمرینات خو د چمن حضوري داشتیم. چمن
موږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول، او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دی. که دوی حضوري چمن لاسګا دی او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي یو بل ځای ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې ادارې ویاند نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په پنځمه د یو ویډیویي پیغام په استولو ازادي راډیو ته وویل:
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتي دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورسته پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي، او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي. د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري، او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی؟ د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده سویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي، او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل:
د جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو چې مونږ د خپل جشن تجلولو دلته په دا چمن کې به مونږ ګرځېدو، سپور به م کوله. خدای دې کړي دې ته لکه سابقه غونې همغسې ورغول شي، همغسې تک شین شي، او خلک دې د ورزش او د خپل سپورتوب خاطر باندې استفاده وکړي، ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډواله بدل سوی و، او آن په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولېدو په ځای بدل سوی و. دا سیمه په 1999 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول سوه، او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ سي، او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړې سي. خو په تدریجي ډول دا چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي له امله بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغونې سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه، او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0040 22 11 24 601. شمیره بیا تکراروم: 0040 22 11 24 601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 0042 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.